tahsis haram. تاسیز مژغله ازادي رادیو اوري یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای سي د افغانستان او سیمې پر وضعیت منفي اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هند اعلان کړی چې د پاکستان د کشمیر او پنجاب په یو شمیر سیمو کې د ترهګرو پټنځایونه په نقشه کړي دي، خو د پاکستان پوځ ویلي چې په دې بریدونو کې 26 ملکي وګړي وژل سوي او 46 نور ټپیان سوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د هند او پاکستان ترمنځ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره یو شمیر سیاسي پوځي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولای شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه د دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپو میرویس اشفتال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د اغیزو په اړه وویل.
لمړی امنیتي بې ثباتي، دا ځکه چې د ترهګرو دلو زیاتېدل امکان لري. دویم د کډوالو زیاتېدل، کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلای سي. دریم اقتصادي اغیزې، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتي روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنونکو افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمې هیڅ هیواد به دغه تاوتریخوالي لا اغیزو په امان نه وي.
نو د دې هند او پاکستان منځ کې ناندري او جګړې نوی نوی، خو افغانستان خو تبن دې سیمه کې دي، د ټوله سیمه چې دا بې ثباته کیږي او جنگ چې دی چا په ګټه نه دی. نو ما په یقین دي چې دغه سره د سیمه نور هیوادونو ته خطر دی، افغانستان ته خطر
دا به داسې حال کې ده چې د هند د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ د مې ومه سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترهګرو نه خوندي پټنځایونه په نښه کړي. د دې وزارت د بیان لمخې دا اړې د هند په خاوره کې د ترهګریزو بریدونو لپاره کارول کې دي، خو د پاکستان پوځ اعلان کړی چې دغه بریدونو لامل د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ ملکي وګړي وژل شوي او شپږ څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوستو غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي، پاکستان د هند د دې بې دلیله برید په وړاندې د قاطع ځواب ورکولو حق لري او دا ځواب به ورکول شي. د هند پوځ ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه اته کسان په کشمیر کې پولي تنګ دي سیمو کې وژل شوی. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په 28مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې شپږ کسان پکې وژل شول او لس نور ټپیان شول. له دې پیښې وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار یې وکړ، خو پاکستاني چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. له یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند اوبو د تاریخي تړون لغوه کولو چې لمخې پاکستان ته د سند اوبو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت د هند اقداماتو په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي.
اوریدونکو، د دې کړکیچ په اړه د نوی ډیلی د دریز د معلوماتو لپاره زموږ همکار احمد تکل د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو له یوه هندي کارپو آنند ساهی سره مرکه کړې ده او د لشاغلی ساهی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې آیا د هند پوځ په خپلو عملیاتو کې هغه اهداف چې درلودل یې ترسره کړل کنه. په دې اړه مرکه اورو.
I think India's objective was to show
زه فکر کوم د هند هدف دا و چې پاکستان ته او تر ټولو مهمه ده چې نړۍ ته وشي چې موږ د دې ډول ترهګري زوکړنو په وړاندې چوپ خوله نه پاتې کیږو. د ځکه چې د اوږدې مودې لپاره د هند پالیسی جوړونکي تل حیرانو چې له پاکستان سره څنګه چلند وکړي، آیا جګړه پیل کړي، ځکه چې دواړه هیوادونه اوس اتمي وسلې لري او که باید خبرې بندې کړي یا سفیران بیرته راوغواړي یا ټولې اړیکې پرې کړي، خو بالاخره هیڅ ولاره نتیجه نه ورکوله. هر کله چې موږ هڅه کوله چې له پاکستان سره سوله ییزې اړیکې ټینګې کړو، تر هغریز بریدونه به وشول او ټوله فضا به خرابوله. دا ځل موږ به شودل چې موږ به د نوې ټکنالوژۍ، استخباراتي معلوماتو او اړیکو په مرسته د هغو تر هغرو پر مرکزونو برید وکړو چې موږ فکر کوو پلانونه یې جوړ کړي وو.
And what next, Mr. Sahai? Operation is over.
ها نو لدی ورسته به څه پیښ شي؟ عملیات پای ته رسیدلی دي او که به هم دوام وکړي؟
India said that we will seek justice for these
هند ویلی چې موږ د دغو ترهګرو په وړاندې عدالت لاسرسي غواړو. پاکستان هیڅ اقدام ته چمتو نه دی، تل د بے نقص او شواهد غوښتنه کوي، حال دا چې د ترهګرۍ په ډیرو مواردو کې دا شونی نه دی. موږ پوهیږو چې ترهګر د پاکستان له مردی کې څخه چیرته چې لشکری طیبه فعالیت کوي، له بهاولپور څخه چې د جیش محمد مرکز پکې دی او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې چې مظفر آباد پلازمېنه د فعالیت کوي. هلته حزب المجاهدین او د لشکری طیبه سیمه ایزه څنګه د مقاومت جبهه هم فعالیت لري.
د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو کارپو آنند صاحب او ریدونکو تاسیس مشرغله ازادي رادیو او ری د پاکستان او هند ترمنز د کړکی چې د وضعیت په اړه بیلابیل نړیوالو چارواکو خبرګونونه شو دلی دي. په دې اړه به نور معلومات له اسمت څاروان څخه واورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنز د تاوتریخوالي زیاتوالی و شرمونکو چاره بلل ده. لبل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې لبریدونو وروسته ل دوړو اټومي هوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي، ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتیدونکو نفوذ مخه ونیسي. لبل خو که هم د 2020 کال د اگست په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی، لا هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان اعلان کړی چې د هند د پوځي اقداماتو په ځواب کې به غبرګون وشي. وروسته لدې چې د اپریل په 22مه یوې سخت دریځې ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږ ویشت کسان ووژل، هند پاکستان ته د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده. دوی همدا اوس پرې خبر شول. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده، موږ هم دا اوس پرې خبر شو. فکر کوم خلکو به دا تمه درلوده، ځکه چې دا دواړه هیوادونه له پخوا راهیسې په جګړه کې سره ښکیل دي. هغه زیاته کړه یوازې هیله لري چې ژر تر ژره دا وضعیت پای ته ورسیږي. د امریکا د بندونو چارو وزیر مارکو روبیو په اکسپانه کې لیکلي چې دا وضعیت له نږدې څاري او زیاته کړې ده چې واشنگټن بل دواړو آسیایي هیوادونو سره د یوې سوله ییزې حل لارې لپاره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بندونو چارو وزارت وایي چې روبیو د دواړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاحکارانو سره خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې د اړیکو لارې پرانیستي وساتي او له تاوتریخوالي ډډه وکوي. په واشنگټن کې د هند سفارت ویلي چې د هند د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال روبیو ته د چهارشنبه په سهار د ترسره شویو پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په وروستیو ورځو کې واشنگټن له دواړو ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره همکاري وکوي، تاوتریخوالی کم کړي او وی مسؤلانه حل لارې ته ورسیږي. له بل خوا چین د چهارشنبه په ورځ د هند له لوري پر پاکستان د بریدونو په اړه اندېښنه او خواشینی څرګنده کړه او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې د زیاتیدونکو تاوتریخوالو په وړاندې له زغم او احتیاطه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونو لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژلي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه اته تنه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي، ویلي چې د هند د نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړی ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی لین جیان د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي هند او پاکستان نه جلا کېدونکي گاونډیان دي او دوی همدارس د چین گاونډیان هم دي. له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو سهارنی خبري مجله روانه ده. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو شمیر سوداګر او د قانونو کارګران مني چې د ځای خلکو او یو شمیر خصوصي کورنۍ شرکتونو لخوا د ډبرو قانونه په غیر فنی ډول کیندل کیږي چې هم قانون زیانمنوي او هم کان کیندونکو ته پکښ زیان اړوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دې برخې ته جدي پام وکړي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د استخراج لپاره باید یو میکانیزم رامنځته سي. استخراج یې په پرمختللو وسایلو وسي او قراردادونه یې هغو شرکتونو ته ورکړل سي چې لازم ظرفیتونه لري.
نورستان کې د نیمه قیمتي ډبرو په یو کان کې چې په ماشین سورای شوی د باروتو چاودلو غږ و، دا غږ د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو سوداګر ازادي راډیو ته رالېږلی دی. دا سوداګر چې نه غوړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وایي په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او نورستان کې د ځایي خلکو او یو شمیر خصوصي کورني شرکتونو لخوا د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي چې له دې عمله زیانمن او هغه څه چې ترې لاسته هم راځي قیمتي ډېر ټیټ وي.
دا غیر فنی شکل سره چې دغه چیږي هغه دننه هغه کوم کان چې پیدا شي هلته قیمتي قیمت هغه کوټوږي، هغه د لرزې دغه سره هغه ماتیږي. چې ماتیږي هغه یو کرور والا راچتیږي قیمت 500 لکه یا مثلا کم.
د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د سوداګر وایي د قانونو په غیر فني کیندنه کې د ټپي کېدو پیښې ډېرې دي. خو د تجکم مریات په تیرو څو کلونو کې یوازې په نورستان کې تر 500 شپږو پورې کسان یې په ترڅ کې وژل شوي هم دي.
تقریبا زما په یاد کې یو 15 شپږ نفر پورې خو خصوصا زمونږ په پروګ بلدي معدنونه ډېر لږ الحمدلله او 15 شپږ کسان پورې هلته تلفات ورسېده. دا مې خلاقیه ده وایي کنه دا زخمي خو هر کالټیږي لکه کونړ کې هم او ډېر خلک تلفات هلته هم رسېدلي دي.
په نورستان کې یو کان کیندونکی چې دای هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط خپله کیسه کوي چې څنګه د کار پر مهال ټپي شو.
دا زخمي شو یم کونړ کې نن ما غزه چې دغه غور د ورکول کنه دا هلته هو دا اول څو دقیقې سورې بیا د شروع پرانی کوي کنه ما وخت زخمي شو یم ما باندې بمونه خلاص شو.
سورنګ پرانی د ډبرو د قانونو کیندلو یو مهم پړاو دی چې په ترڅ کې د ډبرو ماتولو لپاره لوی سورای کیږي، بیا بارود پکې ځای پر ځای او چاودنه ورکول کیږي. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د کیندنې په چارو کې ښکېلې وي بلې سرچینې هم دا دواړه موضوعات تایید کړل او د یو شمېر ټپیانو عکسونه هم ازادي راډیو ته راولېږل چې په خبرې په دې وروستیو کې د بارودو په وسیله د ډبرو ماتولو په پیښه کې د کونړ ولایت په چپدره کې ټپیان شوي دي. مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې په مسلکي ډول د قانونو کیندنې ته پام واړول شي او قرارداد شوي شرکتونه مسؤول وګرځوي چې خپلو کان کیندونکو ته د خوندیتوب په برخه کې لنډمهالې او اوږدمهالې زده کړې ورکړي. د کونړ او نورستان ولایت د قانونو او صنایعو د خونې ویاند ضیاء الرحمن مومن که څه هم په دې اړه چې دا مال په دغو ولایتونو کې څومره قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي څه نه وایي، خو دا چې غیر فني کیندنې معدنو ته څه زیان رسوي وایي.
دغه کسان چې په غیر فني ډول په قانونو کې کار کوي وایي د خوندیتوب اصولو ته پام نه کوي چې لامل یې د دوی ژوند له خطر سره مخ کیږي. دویم غیر فني کان کندنه چې دا غا چاپیریال ته زیان اړوي او کېدل شي د چاپیریال خوښه چې ونی او د اوبو زیرمې موجود دي هغه یا له خطر سره مخ شي او یا د منځ لاړ شي او کېدل شي چې د غیر فني کان کندنې له وجې د قانونو کیفیت خراب شي. همداشان سلوی خو تر 50% پورې د دې امکان شته چې قانونو کې کوم شتمنی موجوده ده هغه خراب شي او یا زموږ د لاسه ووځي.
د افغانستان د قانون او صنایعو خونی مشر شیرباز کمینزاده او د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان بیا په ټول افغانستان کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د غیر فني کیندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د قانونو د برخې کار په او پتی جمهوری نظام کې د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی که څه هم وایي چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو کیندل له ډېر پخوا راهیسې د ځایي خلکو او د ځینو کورنیو شرکتونو لخوا په غیر فني او مسلکي ډول او په ډېرو ابتدایي وسایلو روان دي، ټینګار کوي چې د دې وضعیت د مخنیوي لپاره باید له داسې شرکتونو سره قراردادونه وشي چې په سم ډول د استخراج ظرفیت ولري.
په کارداري چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج لپاره یو پوره یو میکانیزم یو هغه وسایل چې په نړۍ کې د استقلال لپاره استعمالي یا غیر استعمال شي او مثلا قرارداد هم کیږي دی او د سې شرکت سره چې هغه د دې ظرفیت ولري چې استخراج په صحیح ډول سره وکړي او هغه مسؤلیتونه چې نړیوال استخراجي مسؤلیتونه دي هغه
که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د لسکونو کانونو د کیندنې او استخراج په برخه کې له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره هم د تړونونو خبرې کړې، خو انتقادونه موجود دي چې له اقل د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د کانونو د استخراج په برخه کې کیسه زړه په زړه ده او چارې یې فني او مسلکي شوې نه دي. د یادونې ده چې افغانستان له قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو سربیره د سرو زرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالټ، مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو له پلوه بډایه هیواد بلل کیږي چې د دغو کانونو ارزښت $3 تریلیون اټکل شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال وایي کانونه ملي شتمني ده او باید په ساتنه کې له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. نوموړی دغه شان وایي چې د کان کیندونکو خوندیتوب ته هم باید جدي پام اړول شي. سږکال د مۍ د لومړۍ نیټې د کارګرانو د ورځې شعار هم په کاري چاپېریال کې روغتیا او خوندیتوب و. داسې مهال چې د ښاغلي دودیال په خبره هم په افغانستان کې نه کان خوندي دی نه کارګر.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ مدافع فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادی په خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل आवाज وکړو. په دې نظر ما د افغانستان د خلاصي او د شروط او صلات د ملایانو غونډې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې هغه هیله لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زرزان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډیرو لري او ښځې حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د میرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چرته موږ دې له متوجي شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی به د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي تقریبا لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلی هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک د خمور مې میرمن ده کنه، یو زنانه ده. نو دا حقوق دي د په وخت سره هر ځته پلی دو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټ کې دومره ویلې شو چې سره مساوی دي بلکې مشابه نه دي، سره نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوی دي. ځکه چې د غزمک دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویل شو چې دلته د سړو حقوق سود خزه نشته، بیا څنګه دا وکول شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داو به موږ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د میرمنې حقوق چی دي، خو یو کپ ډوډۍ ده ودي، خو نور حقوق نه لري. دا نمولایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا هغه کساندې چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې کې مسله خاتمه شوه. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن استاسي لباس دي، یعنی څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو؟ یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دلته څوک به تر دي به تر ګوره. قران کې الله پاک فرمایي چې ان اكرمكم عند الله اتقاكم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سره په یو نیکی خزبانی منګه کول شو چې دله درجه و
ورکو مونږ ویو چې خسړی درجه لري آیا دا شریعت دی آیا دا دین دی چې سړی فاسق دی یو سړی فاجر دی او چې نه دا د نیک مېرمنې نم بهتر دی نه بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري تقوا که مېرمنه تقوا داره وه که نارینه تقوا دار وو دکې دا قید نشته دی فقط د قید چې دی هغه تقوا ده که نارینه که ښځینه یي نو مالا د ده خبرې دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي مطلب دا چې اوس ماستا حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام نظر لري زه په بل ځای کې د مقام لرم اما عربو شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال د خبرې تاسو د مېړه احترام وکوئ خو سره څنګه دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکړئ د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ څومره د شفقت نه کار واخلئ زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایانو ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړیو حقوق بیانوي او بیا د مېرمنو حقوقو له چې خبره راشي بند شي لکه دوی وایي چې مثال که موږ ووایو چې سړی حق لري چې مطلق دې په ښځې ته طلاق ورکړي ښځم حق لري چې د مېړه نه تخلع مطالبه وکړي او ځان جلا کړي یعنې چې په دومره لوی تصمیم حق الله ربالعزت ښځې له ورکړي چې دا تصمیم نیولی شي چې ځان جدا کړي او خپله لاره جدا کړي د سړي نه یعنې نور کوم حقوق یعنې نور کومه مطالبه نور کوم خبره په دې ځای کې پاتې کېږي خو همدومره ویلی شم چې دا د هغې مفسدو او هغه بې کفایته علما نه ملایان یا اخوندان وله ووایم د ملا نوم ورباندې بده ده اخوندان چې دي چې هغو د شروط صلات او منی مسلی ویلي دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر هېڅ قسم اګاهي نه لري هغو صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي هلته مغه یو آیات کریمه چې دوه ورباندې پوهېږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا ښځې سره په تمام ژوندګۍ کې د مینې محبت نه وروسته د تمام د ټول ذمواري واخلي او تمام دته د په خوخې نفقه ورکي د خوخې ژوند ور ورکي نو به دا سره بهتر ونده خو به خدا خو معلومه خبره ده به خو بهتر سره دي ځکه دا ولی بهتر دي خو بهتروالی په همدې د پکور کې لطف نه کار اخلي بهتروالی په همدې د پکور کې د شفقت نه کار اخلي خو کچرته دا کار ونه کی د شفقت نه کار وانه خلی د مهرباني نه کار وانه دا سره بدتر دي به بهتر نه دي
bale مدني صاحب تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړی لري تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستي په ټولنه کې خلک ګوري څه فکر کوي ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل مېرمنه باندې برتره غنی خپل ټول قوانین رو باندې عملی کوي کاغه څومره هم ستونزې ولري غواګ نه ورته نیسی یوازې اره خبر به دیده منل کیږي تاسو علت څه غنی
علت نه علمي ده علت جهالت ده علت پټولنه کې دغه نه اهله او دغه نه علم علما دي دغه نه پوها اخوندان دي چې ام اکثره دو په جمعتون باندې مسلط شوی دي دو جمعتون نیولې دي د پخوان دو په جمعتون کې پراته دي بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه را پاتې دي غږ زمنګ تاسو یو خبره کو په مشهور متل ويرم د پلان نک دین میرا لبسته دوه کتابونه نه غهین لري د ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلان نک نه چې دوه څوریدل دي اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کی خود خو وګړي دي ټولنی دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس منګ په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې حقيقي علما او توي ایکاش کې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د دت نه خبري دغه شه د علما او د اخوندانو نه اغست دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زه باید مسلط اوسېګم او زه باید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیره ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکه وزګه دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بده خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زه دا کار وکم خده که خنه ده ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس ته بدلته دا خبره دوه نه وي یعنی موږ له د مرمن سره مشوره کول عیب ښکاري موږ د مېرمنې ته زمینه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا موږ له عیب ښکاري نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه همدغه نا علمی ده لا علمی ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale په دغه سي کورنۍ او کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي څومره دلته دي کورنۍ دي ټول وګړو حق تر پولند کیږي چې د کور نارینه د خځې میړه ده د دې حق نه ورکي او حق نه حق د پاره موضوع باندې رټي دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکي
سړی دغه ذهنیت لري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال
جنجال لے او داغه دوامدار جنجال لے پکور کې پاتې کیږي دغه د دسخه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته د دسخه اولادونو به سز دکی بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجه وي او د دې منګه عینی شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثناء د سکور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نوي یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نوي د دې وازنی وجه داده د بل لن مثال وای مدام دې ملیان او د اخوندان له دغه ذهنیت را پاتې دي یو سړی کې د والدې یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړې ده ډیر بهتره سړی ده که د خور سره مینه کوي او د هغه باندې شفقت کوي او وګوره دغه له غرور وای خو که بل مقابل امدغه کار به د مرمنې سره وکي به دا په به و د دلل وګوره خدای نه خاصه دي د وسته وګوره یعنی دا کم عدالت دی دا کم انصاف دی چې د مور سره کې خسړې ده که د خور سره کې خسړې ده که د خاله سره کې خسړې ده خو که د مرمن سره وکي به په ټولنه کې بدنام دي په خپل کورنۍ کې بدنام دي به دنه خراب سره به څوک نشته حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه کوي چې هغه کور کې د مرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه مغه والدین دې باندې خراب نوم دي نو د دمانه دادا چې دغه ټولنې باندې د پخوان دغه د جهالت دغه مسایل چې د مسلط شوی دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دې تیرې ژوند کوم توجه شي ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې ژوند دې ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغه ته لیکلو بغځ چې خو الله پاک رزق ورسي په سندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه خوري ژوند خو ګوره زناورم کوي خو ژوند هغه ژوند دې چې په مینې کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي نو موږ او تاسو انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دي نه دا چې د زناور په سیر ژوند وکي بلکې انسان باید د انسان په سیر باندې ژوند وکي
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه غا دا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی خپل میرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خود سیمې دل سیمې چې هغه سړی کله چې مور نه خور نه نور کسان نه خپل میرمنې سره ډیر نرم برخورد کوي مګر کله چې هغه دی ګوري او ډول غوته ورخیز دا زه خو خپل میرمنې سره سم چلند نه لرم اق ناق نیوکه کوي دا هلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د پتی باندې وپویوي چې خپل میرمنې سره تون چلند د خپل ځون بیت درتريخي
اصلا کړه چې پلار دغه ژوند تیر کړی وي اتر دغه ژوند تیر کړی وي هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشوي لږ د پدی ترتیب باندې ژوند تیر کا تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نیوي واقعا د ډېر په مینه محبت کې ژوند تیرې زه کله کله دلته دوستان دی او مجالس سره کوم به کې نه منو بیاغه ماته برته وځيره مدنی سے ماشاء اللہ تا دل خوش ونت کړی دا واقع دا هو دل عمل لک من ګوري نو بیا برته مال وچ مدنی سے من په کابل کې اوسېدو یو شریک ژوند به موږ دغه د جنسنګ انرژي په چره وړه دا موږ پټه په جیب کې راوړو خپل میرمن ته نو چې کله یو کور دی هته را ورسیږي چې د اویا روپو د 50 روپو شی کور ته میرمن ته په جیب کې په غلا راوړي غلا د چانه کې خود دل د مور او پلار نه یاد مشر رور نه یاد مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شیر وړي نو ته فکر وکړه چې دا سره کم ژوند شو دا د اعتماد فضا سره کم شو عدالت په دې کور کې صمیمیت موجود لري او آیا دغه میرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفیږي تا په دې کور باندې مصارف کړي دي ته روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه دا حق نه لري که ته دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي دا څه رقم انسانیت دی بیا د هغه نه علاوه چې ته وې زه افغان یم او دروغجن غرور ته د ځان سره لري نو دا کوم افغانیت شو نو دغه ټول دلته د پخو لاندې کیږي ټول په عمل کیږي په دې برخه کې
میرمنې په دې برخه کې څه کولای سي چې دا ثابت کړي ام دومره عقل که تاسو چې لري زم لرم په آرام فضا کې د احترام په فضا کې آیا میرمنې کولای سي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي قناعت ورکړي چې کوم چلند ته دا مناسب نه دی
ولی نه میرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا دغه کارونه چې کلم کیږي دا د علم په اساس کیږي ډېری میرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغه دغه احساس او دغه د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی دغه احساسات دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې میړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د دې د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بیچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم څه چې دا وای به دا زومنم موږ په ټولنه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړه شوی وژل شوی دی دا ټکول شوی دی دا زوریدلی دی دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا من خفه شون خو دې خپه دی دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درک خاون می خفه شون د من خو دې خپه دی نو دا یو وازینه مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کې او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بند دي او دا دروازې د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره
لدی ورسته به دا ستونزه څومره نورم زیاته سي ځکه افغان جونې نس کولای درس وي هغه میرمنې چې کاری درلوده وظیفه ته خپل نسیت للی یو څه د ستونزې لپاره موجودې وي. اوس تاسو فکر کوئ څومره دا نورم زیاتې دلی سي، څومره کورنۍ ته زیان رسي، څومره ټولنې ته زیان رسي؟
خپل دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکې همدغه هم د خزینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي او هغه له دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هیڅ شي، ته په ټولنه کې کله عدم یې، ته په ټولنه کې صرف د نارینهو د خدمت دپاره، ته په ټولنه کې صرف د نارینهو د چې ته تانه غواړي هغه د هغو کوم مطالب چې دي هغه پوره کړه. تاله د علم څه، تاله د تعلیم څه، تاله د فاکولټي څه، تاله د انجینرۍ څه، یعنی دغه فیل دوله په قصدن ورکول کېږي. نو په دې برخه کې دوی بیا هیڅ نشي کولی. او د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي، زمنم د سره ده. خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېرې خویندې په دې برخې باندې پوهېدلې وي، په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوي او پوهېدلې وي. خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن، دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې د دغې مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي، ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلې دي د خپلو حق حقوقو دپاره مبارزه کولی شي، یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د مرمونو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دود حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغسې د جهالت په پردو تر شا وساتي او آینده کې دوی ونشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغسې د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو مېړه له خپلې مېرمنې سره بد چلند وکړي. همدالته که مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده شوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي؟ که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلوم خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی، دا د اخوندانو د وجې نه. زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهوره خبر موږ او تاسو لرو کنه، وای کرده مې ګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه سی وسره کیږي، همدغه سی وسره شوی دی. ناشنا او بیکاره فرهنګ دار چې دوه پور باندې پردی چې دوی نخ کاره کوي، محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی. ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری غبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریخ ژوند غواړي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د تمامه کوي چې هغه به خوږ ژوند ولري، نو بیا هم همدا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم مېرمنې راغلي دي، هغه د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا د زړه ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغه نظر ورته ګوري، بلکې د خپل اولاد وګړي دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي دا.
بله، په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم ک نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی له خپل مېرمنې سره کله کله نرم چلند، مناسب چلند کوي، دوی ته ګټه څه ده؟ او که چیرې وران چلند کوي، تندخویی کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي؟ خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینو ته دا وایم چې راځي چې په شریکه سره موږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. موږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې موږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې یو ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ په اوچت اواز باندې خبرې وکړي، نو ابوبکر صدیق را ننوته. ابوبکر صدیق د عائشې پلار و. چې کله ابوبکر صدیق رانه وته، د بهر اواز واورید د عائشې، نو رانه وته کور کې عائشې غواخ ولوغو، یعنی غوخته دا چې عائشې باندې غواخو کې، یا کېدې شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه، ورته جمع هيا ابوبکر دا مې وروچ دا ستالور د خدا یاد ولر رضا ما مرمنده. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې لمخاله ورچ ګوره څنګه د درنې تپیړ نه مخلاص کړ، د غواخ نه مخلاص کړی، اوس خورا سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی، دا د پیغمبر اخلاق دی، چې په عائشه او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالی. نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون،
لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه لکه ابوبکر لای چې ویل ابوبکر پلار او چورته چې ته دا حق نه لري چې زما په مېرمنې باندې لاس پورته کړي، ته دا حق نه لري چې باندې دا خشونت وکړي، دا زما مېرمن ده که ستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړه چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایمه چې د شمایل ترمیزي چې دی کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مېرمنو سره چې هغې کومه سې چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهېږم دغه کتاب نوم یې هم نه دی اورېدلی او دغه مطالعه هم په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی دغه کتاب دې پیدا کی مطالعه دې کی او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولي تر څو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مېرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوه شي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
ژوندۍ اوسئ، با عزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. تربیه پرز کې چې است علمال او ملګری.
زرانا دی پو غم کدی ددار وکو زخمی جوڑی جینا وشکی می دری جینا زلط میرا تیر سولو شبن کی میری جینا ول می سود سر بخار صبح انتظار کوم سو سرم بلو یلار سمتر وختونو ته ساش کولو یادونو ته سو سو تصویرونه سا راوړم زخمونو ته
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
پام کا ویسا چال ور نکڑی مدو کو بس دے سبانا بیجنی خپل سوک دا پردوشونا نن سبانا